افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبري مجلې د مطالبو له بشپړ معرفي د مخه پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تاکتیکي پلوه د دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستان او امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو یعنې د 2021 کال د اګست په 16 وشو 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا یې په اړه مخکې کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبرلانو ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. په تېرو دوو کلونو کې یو شمېر سرتیرو ادا کړې وه چې بریدګر یې په نښه کړی و او کولای شوی چې د دغه برید مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لوړ پوړی چارواکی وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن دوشنبه په کابل کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړي او ویل چې د افغانستان د پوهنتونونو وړتیا هم باید لوړه شي.
گاونڈی ہی واتون کو پل ولس خود کفا گرزو لے دی نند ولس نہ دفاع کولیش نند خپل نظام نہ دفاع کولیش نند خپل سرحدات نہ دفاع کولیش نند خپل یو مظلومیت جواب وی دیشی وجہ دا چې د دوی پونتونونا دغه حد تر رسیدلې چې نظام ته چکړي ام دغه پونتونونا چې ملک د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړي.
ښاغلی حقانی د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسترۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې دا څرګندونې داسې مهال کوي او د پوهنتونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تېر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړل شوي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوې تعلیمي او تحصیلي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. اسرائیل تیر شپه پر غزې تړنګ لزګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني نن دوشنبه دغه بریدونه پخلی وکړ خو د مرګ ژوبل په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران به ساره برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان اندانیل هاګاری ویلي دوی په باپ غزه کې د خپل يرغمل شو کسانو د خلاصون لپاره یو شی به هم د خپل حساس ماموریت نه پښا نشي. اسرائیل ورسره تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شو خو 1200 کسانو وژل او 2500 نور لزان سره يرغمل کړل. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لوی ویډیو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د برید چې اسرائیل یې پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي رادیو مشال څنګ ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه ترسره کوي او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له باران وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرش تنه مړه شوي چې اکثره بزګران دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلېدو ته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربېره په هغه هیواد کې میشت کډوال هم ډېر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی وه چې دغه بهیر سر لننه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سخت ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. هلمند یو کروندګر
دونه غټ غټ می اټس کله نه پات کیږي چا نه پات کیږي مکمل سپندې لکه واره شپ سوي دی.
په اورزګان کې هم بزګران وایي د تیر شپې ګلې ډېرو کروندو او باغونو ته زیان اړولې دي.
ګرنګې چوال بخارا او مانا او په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په پیدا یا روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي چې له زغمه کار واخلي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رسول خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه په هغه هواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان د حکومت غوښتنه دي چې دغه بهیر عملی نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. نور حالی دی امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له هیواد ووزي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او نه هنورو سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو پړاندې ښنه خوتلي. د سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون خبر کړي لیکلي افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ ځای پر ځای کېدنې روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل پاړه څنډې ویلي، خو ازادي رادیو ته یو شمیر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمیر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوی چې تر سبا له دې هیواد ووزي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ
هغه یالته غیلا کوټ ورزی او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې تاسو سره وخت تاسو ولنټیر لیوځي او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې کوم علاقې دي پرشین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پیوار کارت اوردرز دغه دی موزي لکه هلته دوی دا تو پیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارت دی یا پیوار کارت.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشتي او کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دي چې تاسو ورسې عمر په کډه کې ټول خلک دغه کارتونه لري تاسو نه کارتونه په وار کارتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېر وي ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنیدنې لپاره ډېر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي. زمرای چې له تیرو 15 کالو راځي د پاکستان پر اول پنډي کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږه ډېر ډاریکو چې دا مونږه ونشړی او د مونږه کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږه ډېر په تشویش یاستو او د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږه کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار سرمایه جمع کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږي لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنی سر له نن له هغه هیواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري یعنی د افغانستان تابعیت کارتونه ورکل شوی دی. مخکمه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستيال میوان عالمی افغان سره خبري وکړه او له هغه می وو پختل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
درنن تقریبا یو بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او لټول دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد تر اوسه پرې دا پروسه پیل شوی نه ده چون نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلي اوس بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډو نه پیلو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پرې چا کوم رسمي راپور نه راکړی، فقط څنګه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو غوی موږ ته ویلي دي چې موږ د یو لست مکمل مو جوړ کړی دی چې د څوک چې یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شارپ کې کیس لري او د موجودي سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2016 کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی تقریبا 1,400,000 یعنی 1.4 million خلکو ته توزیع شوی دي، او ای سی سی کارتونه په 2014 او 2018 کې تقریبا توزیع شوی دي تقریبا 3,000,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر دی همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سی سی کارت لري، تقریبا 3,000,000 کسان یا 8,000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارتونه لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانون کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي، ډیرو افغانانو په خپله خوښه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپل خواخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
تر څومره زه معلومات لرم چې د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړي، 15 کال، 10 کال، 10 کال در تیر کړي دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو وړکی کاروبار. تر اوسه پورې موږ ته داسې هیڅ کوم راپور نه دی راکړل شوی چې دوی به خپل تللي او د پاکستان نه به تللي او دا افغانستان ته به اوښتي. تر اوسه پورې داسې هیڅ کوم راپور موږ ته نه دی راکړل شوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ د په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره مرکه وه. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې دغه بهیر به له نن څخه پیلېده. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر نن په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. نور جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. UNHCR د توشنوی پورس په خپل ایکسپان دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان نجونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم، د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ژوند جوړ کړم او له رواني پلوه رشکنجي سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واک تل بیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جون او خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولی دي. هغه همداسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل، روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي یې نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماټانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله الدین پر رپورټ کې اوري.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکو او بشپړې جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هدا اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دي چې د ټولو خواو اندیشنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دوی هم د خطر پر غاړه دي او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلي موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلي که څه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران جواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکیچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو لمخې دغه برید کې یې څبان د 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. د دغه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیل د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شانډه شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسری زیانمنه کړې او یو وکالنه ماشومه یې سخت ټپي کړې ده. ایران دغه بریت په دمشق کې د دوی پر کنسولګری د هغه بریت په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه بریت کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګری ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل بریت بای پریکړي.
لا خبرونو ور اخوا
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروسته ورښتونو او سیلونو او سختې ګلې دوی ته ډېر زیانونه اړولې دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری وش په ورځ کې هم د یو شمیر استوګنځایونو کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوی دی. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالیږلې ویډیو کې وویل چې د دغه غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی مند پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله په اوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي راډیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلۍ وسول چې غنم خو مکمل پر مخ خلاص کړل. یوه لویش په خامخه داسې وډسوي او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پاتې کېږي، چا نه پاتې کېږي، مکمل سپینې لکه واوره شي پر سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پر لپسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ زوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله درې دیرس کسان وزل سوي، وویس نور چپیان سوي دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 15 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او روزګان ولایتونو کې اوخته ده. په کندهار کې طبيعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله یو سلو اتش پته کورونا په جوزی او بشپل ډول ویجاړ سوی، 233 پسونه مړ سوی او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن د شنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د ارزګان ولایت بزګر هم ورته شکایت کوي. دوی وایي تیر شپه په دې ولایت کې په زیات اندازه غلې شوی چې د دوی باغونه او کښتونه ته زیات زیان اړولی. په دې ولایت کې په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د بزګرانو باغونه او کروندو ته زیان رسیږي. د وړاندې سیلابونو د کروندګرو او باغلرونکو کښتونه او باغونه تخریب کړي او زیانمن شوي بزګران د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د میاشتو د لاس په تڼاکو پاللي کښتونه او باغونه یې له منځه تللي دي. نور حال دې ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې ادامه لري او ورښتونه ورسره دي، نن بیا په بېساري توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې دغلته باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اتیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات یې له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسیدونکی یو. ګرنګې چې وال بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په دا یا روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را ول غنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پایناوې د بلا وسیدم کې ما زما غنم کښته ته سیلو پر علي پر وا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لان مالان سره وکړل څه سره ځانمن کړل او پسونه ډېر ځانمن کړي یو بسر پر راوښ دي دا یو پسل ځنی ولاړ ما بین پس نو پس خدای د دربار ته ناش یو ورته پس خدای صدا موږ ته مخه شه الله ته مې دروش خدای به موږ چلی الله دې موږ وشلی اشاره مو نه شلی بندم نه شلوارې پدوم قدم کړم. دا حکومت دا حکومت یې سبا واس پراو دا یو لسر امداد یو کومک وکړي وکړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه به کیږي.
لا دې سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلۍ هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي. او په زیات شمیر سیمو کې مریض یا شمسی انداری هم تخریب کړی دی. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځ راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې دولس کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې کې شامل دي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او دغه راز لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راز د اورزګان او کندهار لوی لاره هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې ډیر ورښت او سیلابونو له غرونو د تیږو خوی دوا او د کوټو د چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه ټپیان شوي، لسلو زیات څاروي تلف شوي، په لسګونو کورونه، سړکونه او کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. په عین حال کې په نورستان کې له غرونو د تیږو خویدو او سیلابونو له امله هم ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال پر پورته
د کونړ نړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو شدید بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلې دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازی ړنګ شوي دي. د نړۍ ولسوالۍ مربوط د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شر احمد خان د بيزو باندې راولېدلې د ټول مالونه پکې تلف شوي دي. چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتې دي، کورونه کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې مالونو تلفات هم دغه شوی دی. داسې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د نالۍ ولسوالۍ په ساحه کې د پشکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې واغه اندازې ته رسېدلی دی. نو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېرې ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو ښوونځی تر دې دمه زیانمن شوي دي. همدارنګه تېره شپه د شیګل ولسوالۍ د خوړ په کلي کې د غر خویدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورښت او له غرونو د تیګو خویدو سره ګڼې لارې بندي شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته ویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته له غره تیګې راخویدلې له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او له غرونو د تیګو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندي شوې وې چې له ډلې د پارون او سدآباد عمومي لاره د یک شنبې په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غره خویدل له امله همداشان تر سوې مواد له وجې نه لار بند شو. نو پرون آزاد کړو، نو بیګا هم د باران شدید باران له امله دوه درې ځینو کې بیا همدغشان د غره خویدل له امله لار بند شو. نو د الله فضل سره څنګه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم ساحه ته ورسېدل، د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډیری ولایتونو کې شړکن د باران ګلۍ د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو سره خلکو ته د ځاني او مالی زیانون وړولو ترڅنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډونې ګڼې لارې بندې کړي او ولسونو ته ستونزې پیدا کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته